د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوزه بوريوال کاکړ مو په یو ستخ پرونه کې هر کلی کوم خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو. خو لومړی خبرو د مهمو خبرونو سر ټکی. پښتونخوا ملي یومي ګوند د سند پر حکومت ژغ کړی چې د پښتنو د ځورونو مخ ورسی. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړ توګه تړل شوی او اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ورځنی اور بند پیل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتونخوا ملي یومي ګوند یو ځل بیا پر حکومت ژغ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نورو برخو کې دی د افغان کډوالو په نوم د پښتنو ځورولو لړۍ ودروي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې پر حکومتي ژمنو سربیره د پښتنو کاروباریانو نیول او ځورول دوام لري.
بسونه ونیسی داغین لکا اور پہ غواڑی کسان بوجی وای تت پلانے کار کے پتا پسی ہیروئن لگوں پیسے راکا بس را روان دیتے نہیں سے او باڑو بانی تے پہ خبر پختان نہیں سے تے کراچی پہ حب بانی تے کوٹ پختان نہیں سے جب ملک دادے چیو پختون ہونی سے لس روز بتانے کے پروت تے او دد ویریفیکیشن نے کی.
نموړی له غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې په حیدرآباد کې پولیسو څلور شپېته پښتانه نیولي وو چې یوازې اته کسان پکې افغانان او نور ټول د پاکستان شناختي کارډ لرونکي پښتانه وو. د سند کورنۍ چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز د نومبر پر شپاړسمه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅوک هم دا اجازه نه لري چې پښتانه وځوروي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې که د اتلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وسوه نو پاکستان به قائم پاتې نسی. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سوات په کوکاری کې د ګوند غونډې ته په وینا کې ویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره یې مرسته کړې ده، خو د ده په وینا که څوک دا نه غواړي نو بیا دوی څه کولی سي. ایمل ولی خان زیاته کړې چې د اتلسم آئینی ترمیم خاتمه به د پاکستان خاتمه وي. اتلسم آئینی ترمیم په 2010 کال کې د پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند په تیر حکومت کې منظور شوی او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته پر خپل وسایلو د واکمنۍ حق ورکړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په یوه غونډه کې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یو کمیټې جوړ شوې وه، خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار د نومبر پر 21 سینیټ ته په وینا کې دا ټولې یوازې ګنګوسې وبللې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلی او تښتېدلی دی. په میرانشاه کې پولیسو او ځنګلونو د څانګې چارواکو مشال رډي ته وویلې چې وسلوالو پرون د حسن تواب په نامه د ځنګلونو د څانګې ملازم په ډزو وژلی او تښتېدلی دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 23 هدفي برید و. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د سنولو بهیر روان دی. د پاکستان سرکاري راډیو د رسمي شمیرو په حواله لیکي چې د نومبر پر 23 هم 3250 اسناد نه لرونکي افغان کډوال افغانستان ته لیږل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه تر 3.5 لک زیات بی اسناد افغان کډوال پر تورخم او چمن افغانستان ته ستانه شوي دي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړ توګه تړل شوی دی. سفارت د نومبر پر 23 پر ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی ښودلی دی. په اعلامیه کې لیکل شوی چې په وار وار یې له مخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې لرله چې د هند حکومت یو داسې دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام اغیز من ثابت سي. د هند حکومت او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ورځنی اور بند پیل کړی دی. د اور بند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول سوې ده، د ورځې په وروستیو کې د یرغمل سویو 14 اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړي. دا په هغه جګړه کې لومړۍ وقفه ده چې معاصره سوې غذا یې ویجاړه کړې ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس ک د خبرونی ترپای را سره وست نو د نو ریپورتون ترڅنګ به دا هم ووري. پښتونخوا ملي او میګون د سین پر حکومت ځغ کړی دی چې د پښتونولو له زورولو لاس واخلي.
اوس یې خو خبره دی زیله بوتلې ده چې هغه که د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباري دی، هغه هم په دې اړه کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
خو د سین حکومت دا تورونه ردوي. عوامي نېشنل ګوند خبرداري ورکړی دی چې په اساسي قانون کې سوی اتلسم ترمیم ختمول به پاکستان ته سختې پایلې ولري.
اتلسم اینین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده، دا خبره ده به مزغو خو کلو سور کی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو معلومات وایي چې په صوبا کې غلا او شوکي بيخي زیاتې شوې دي.
د راهزنې او ډکیتی دا یو لهر شروع دی. تاسو ګورئ دا ډکیتی ګروپونه دي گرفتاریان او شي پولیسي گیر کی، خو بیا عدالتونه آزاد کینو، دا سلسله نه ختمیدونکي سلسله دا به دغه څه جاری وي.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ په اړه نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو تل مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته پښتونخوا ملي او میګوند یو ځل بیا د سند پرنګران حکومت او پولیسو باندې ژغ کړی دی چې په کراچي، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو له زورولو لاس واخلي. دا خبره د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچي کې په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړه. بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې هیڅ اتم اجازه نه ورکوي چې د پاکستان شناخت کارت لرونکي پښتانه ونیسي او پټانو کې واچوي. دا په داسې حال کې دا چې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستاني حکومت لخوا په ملکی میشت بی اسناد افغان کډوال او نور بهرنیان نیول کیږي او خپل هیوادونو ته لیږل کیږي. نیاز علي نور حال راکوي.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو سره خبرو کې وویل، حیدرآباد، سکر او سند په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سند صوبا پریږدي.
بسونه ونیسي د هغوی نه لکه روپۍ غواړي، کسان بوزي وایي ته پلانې کار کې پتا پسې هیروین لګوم پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي، بس را روان دي ته نیسي په اوباړو باندې، د پېښور پښتانه نیسي، د کراچۍ په حب باندې، د کوټې پښتانه نیسي. ته په قبایلو کې تمیز نه لرې، ته په پاکستاني کې تمیز نه لرې، ته په افغاني کې تمیز نه لرې. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونیسي لس ورځې پټانه کې پروت دی او د ده ویریفیکیشن نه کیږي. وسې په حیدرآباد کې څلور شپې ته کسانی نیولو، پاکې اته افغانانو، ټول پاکستانیانو.
نوموړي وویل د پاکستان آئین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سند صوبا کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان بیا مشال ریډیو ته وویل، په سند کې د پښتنو د زوربلو او ورپی خستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سند پولیسو مشر آی جسن او نورو چارواکو سره لیدلی وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلند روان دی.
بار بار په پریس کې مو وی، آی جی ته مو وی، نورو زموارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګوي. اوس یې خو خبره دی زیله بوتلې ده چې هغه که د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباري دی، هغه هم په دې اړه کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړی په سند کې وزوروي. د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ د حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو یوازې بیا اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بیا اسناد افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے،
دی وای وس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه ترلاسه شوی وو چې د هغه سخت نوټس اخستل شوی وو. له هغه وروسته دا ډول پیښې نه دي شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو د هغوی د پیژنګلو وروسته پریښودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نورو صوبو خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبر نیټې راهسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړې ده، او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې، خو پاکستان ویلي د بی اسناد غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده، او د بی اسناد کډوالو بیرته لیږلو بهیر به روان ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ملک په اساسي قانون یا آئین کې د سوي اتلسم آئینی بدلون په اړه بحث تود شوی دی. داسې رپورټونه خپره شوي چې ګواکې په دې بدلون کې د لا ترمیم کولو هڅې روانې دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې که چیرې د اتلسم آئینی بدلون د بیرته اخیستو یا ختمولو هڅه وسوه، نو د ده په وینا پاکستان به قائم پاتې نه سي. د خبره نوموړي پرون په سوات کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. بل پلاو د پاکستان سیاستوالو په ځانګړې توګه د مسلم لیگ نون چارواکو دا یوازې ګنګوسې بللې دي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکارۍ کې د حلقه پی کې شپږم ورکرز کنونشن ته خپله وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه. په دغه مهال دوی ویل چې بعض خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم اتلسم ختمولو هڅې روانې کړي. دوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړی او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
هر قسم حرفم استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د ساتنې لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کړې تاسو نه غواړې بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده. دا خبره ده به مزغو خکلو سور کی.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سوات کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې اتلسم آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد نوم خیبر پښتونخوا ته بدل کړی شو، او بیا د صوبو وسیلې صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. د که واپس اغستو هڅې وکړی شوې نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي دا وغي ډیر جدوجهد اتلسم ترمیم د پاره کړو، او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دی بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دی کې خو دشي. نو په دې باندې به دي خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي. دغه سره به یقینا چې په دې صوبه کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده ملاويږي، او د ملک سیاسی صورتحال چیرے، معاشی صورتحال چیرے، نو پاغی بانی بہم دیر غلط او منفی اثرات پریوزی.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاڑا دا وقت دا حکومت واضح موقف مخی تا ندیر آگلے، خو باز رسانو کی هاگا وقت دا قانون باندے ٹکونا اکرشول کلچ مرکز کے دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو، او پنجاب او صوبہ خیبر پختونخوا کے دیا دی پارٹی حکومت و او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مرکزی حکومت پزید احتجاج شروع کرو. نو دا مرکز او صوبائی حکومت ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست د ډیر اسماعیل خان په درازند کې د شیرانی قبلی وی جرګې مشرانو تور پور کړی دی چې ځای پولیس والته د نومبر پر 13 پر عمر شیرانی نومې کس باندې سخت تشدد کړی دی د دوی په وینا کې د پولیس محکمه د دې تشدد کوونکی ډی ایس پی شیر الله پر ضد ګامونه وانخلي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي خو بل پلو پولیسو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې پر عمر شیرانی باندې تشدد نه دی کړی د دوی په وینا دوی هلته د نشي توکو او کاچاک پر ضد ګامونه اخیستي او اوس ور باندې الزامونه لګول کیږي د دې موضوع تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې
په ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمه کې د ملي جمهوري ورزنګ ګوند ممبر عمر شیرانی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نومبر په 13 د پولیسو ډی ایس پی سخت تشدد پکړای دی د تشدد دغې پیښې په براکښې عمر شیرانی ویایي
لکه کې زموږ د سمګلینګ منشیات آیسه دارنګې د لوکل خلکو څخه په غیر قانوني تور باندې د غو نه پیسې وړل د دې خلاف موږ یو مهم شروع کړی وو دارنګ په سوشل میډیا باندې یو ویډیو اپلوډ کا چې شیر الله مسعود کم د رازین د سرکل ډی ایس پی دی د منشیات پر روک تھام کې غیر قانوني طریقہ گاڑی لوټل خلک لوټل دا سیستم شیر الله مسعود دغه رویه یا دغه افکار دی باندې کړی نو په دې بنیاد باندې د بغیر د څکې بغیر د صفایا راځي او زه رښتما او کې فریضه ما په 18 تاریخ باندې کړې وځه بیا خپل ریسټ هاوس وسره ګرځینا د تر مازیګر تر درې نیمو څلور بجو نه واخله تر شپې پورې د وسره په خپل یو اپټیټ کې شی ما موبایل مان وړي وو په وسره چې کم کمیس په چوبي راځو په تل لاسونه شتره بدل شی بدلې د سر یو خپل الکتریکل یو ټارچو د کرنٹ اکرنتون واغه تشدد اخیری ویډیو جوړې کې نو ما
خود پولیسو ڈی ایس پی شیر اللہ مسجد مشال ریڈیو سرا په خبر کې عمر شیرانی تشدد کولے الزام پدا ٹکیو کې ردوی درازندہ شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی نن پا ڈیرا اسماعیل خان کشے دے مقامی انتظامیہ او پولیسو چارواکیو سرا پا ملاقات کشے سو غشتنے کڑی دی پا داغا برا کشے ویایی
خبر
کومه دا عمر باندې تشدد سوال دا وی مبارک دا ول چې دا دې سپی قانون خلاف ورزی هم کړی دا او دا پښتني روایت خلاف ورزی هم دغه شي څنګه دا دې سړي خلاف دا انکوایری وشي او دا زموږ له علاقه ده بدل
شیرانی قوم مشرون دا هم اوویل چې په 20 نومبر وو په درازنده کې شو د شیرانی قوم یو لویا جرګه وو کیږي کاد پاکستان حکومتي چارواکیو ترغی وخت پورې د دوی غشتنه و نه منلې بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول بنه با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکنډ کې د نارجستر سویو موټرو د عرضي رجستریشن کار پیل کړی دی. د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي چې دا کار دوی ته د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. نوموړي پرون په منګور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې باید حکومت ملکنډ او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کالو لپاره له ټیکس او د قانون څخه بهر وساتي. بلخوا چارواکي وایي چې د 15 آئین ترمیم څخه وروسته یې په دغه سیمه کې د موټر رجسټریشن پیل کړی او زر بیا د ټیکس د قانون په چوکاټ کې راولي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
سوات منګورا پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریانو ته وویل چې حکومت په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړي. باز سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي. نو باز سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیرۍ 15 لک د نیولو خبرې هم کوي. دی وایي چې ملکن ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده، خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستی کیږي. اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی.
زما پارٹی دا خبر ہے کہ دا پاکستان دا ٹیکس دا کرنٹ چکم نظام دے دا ظالمانہ دے زکہ بو دنیا کے ٹیکس دا مالدار اسڑی نہ راستے کی کہ غریب بانی خرچ کی گی. دا پاکستان ٹیکس دا غریب نہ راستے کی گی او پا مالدار بانی خرچ کی گی. لکہ اسیل ٹیکس چے دے دا ہر غریب سڑے اور کئی لکہ دا ماچے سوتی لے دے یا ٹوتھ پیسٹ دے یا دا خوراک بل سسیز دے دا دا سلیو سلیو نیم سل آئٹمز دی دا ماوتا ہر سڑے اور کو دا غریب ہٹ کئی دا شے.
عنایت الله زیاده کا چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګول اختیار نه لري، بیا هم کچرې دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړ شو، نو دوی به سخت احتجاج کوي.
چې څو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم دی، موږ سره د روډ د بلاک کولو پلیټ فارم دی، موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم دی، موږ سره د پیا جام پلیټ فارم دی، موږ سره په اسلام آباد کې ترنه پلیټ فارم دی، موږ سره په خور کې ترنه پلیټ فارم دی، اب موږ سره د ملکن ډیویژن دا 15 لک گاڑی او دا غو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټی دي. جماعت اسلامي په دې کې لیډینګ رول ادا کوي.
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صبح خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی، په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټۍ د ووټ اغستو لپاره د کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي.
نو په دې کې به شک نه چې هغه به د دین خپل سیاسي فائدې هم چوتایي. لکه په مازی کې هم هغه په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، سړکونه بلاک کړي دي، درنې ور کړي دي. زما چې خپل دا خیال دی چې کاغذ په دغه طرف باندې ګامونه چوت کیو داسې قسمه اسونه چې کم دي د حکومت د فیصلې خلاف اغي سباوي چې یا مونږه د موټر وې بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خازه کې درنې ورکو نو دا طاقت اغي لري او اغي دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست وو او د پاکستان جوړېدو 20 کاله وروسته پاکستان کې شامل شو، نو ټیکس ورته معاف کړ شو. خو بیا کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی په خواني قبایل او ملکن ڈویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15م آئینی بدلون نوم ورکړ شو. خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کال لپاره نور وخت ورکړ شو. اوس حکومت وایي چې نان کسٹم بیټ ګاډي په ارزي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د هغې پریکړې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده چې پکې کمیشن د دوی ته د کال 2020 د پارټۍ دننه ټاکنې یا انټرا پارټي الیکشن مسترد کړی دی او ورته یې امر کړی دی چې په راتلونکو 20 ورځو کې دی د پارټۍ دننه دوباره ټاکنې وکړي. ګنې نو د انتخاباتو کمیشن په وینا دوی ته به د راتلونکو ټاکنو لپاره د کرکټ بلا د انتخابي نقش په توګه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل شبیر جان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج د نومبر په 24 مشال لیډ ته وویل چې د دوی ګوند خپل د پارټۍ الیکشن کړي او دوی بې ځایه تنګول کیږي، نو ځکه د الیکشن کمیشن د یادې پریکړې پر ضد د پارټۍ مرکزی قیادت عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده.
یو پارټي دیوار سره لګولو کوشش کیږي، انټرا پارټي الیکشن چې څنګه نور پارټو کړو داسې پی ټی ایم کړو، موږ ورته ټول ډاکومنټیشن جمع کړو او وربلی اسیس دوی موږ ته اناؤنس کړی. مو به دوه میاشتې فیصله محفوظ وو، دوه میاشتې پاکستان
پائن پوہا دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وکیل علی گوہر درانی مشال لیڈو توائی چ الیکشن کمیشن خبرہ دا آئین اور الیکشن ایکٹ مطابق بالکل سمدا خوبائد دا قانون پٹول گندنو یو شان لاگو کل شي کم چې ډېر کم په نظر راځي
چې کم پروویژنز دي د الیکشن اکټ نه هغه د یو ذمہوار جمهوریت پولیټیکل پارټي تاغی د پاره دي. مونږ کو پاکستان کې وګورو نو یو پولیټیکل پارټي هم الیکشن انټرا پارټي په صحیح توګه نه کوي. نه هر یو پولیټیکل پارټي بیسیکلی پل دننه چې کم د دې جمهوریت ته هغه نشته برې نام دی، خو پی ټی آی راغله د په نه پکار خدا چې کم قانون دی قانون په صحیح طریقہ کې فالو شي. کو پی ټی آی باندې نن او شو نو سبا پکار دي چې په نور پولیټیکل پارټیانو باندې هم دغه سي اکشن واغستې شي.
په پیښور کې او شنن کې خبريال لحاظ علي په دې باب لوي چې دا ځخ کاریږي چې یوازې پاکستان تحریک انصاف د موجوده حکومت او ادارو په هدف دی، ځکه تدوی په وینا د نورو پټو د نن کم الیکشن کیږي هغه هم په جمهوریتوګه هغه شن شفاف او د قانون مطابق نه وي.
ګورې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف د لپاره دوبو خړول کوشش روان دی، د هغه په هر سیس باندې اعتراض کیږي. په غوی الیکشن کمیشن پاکستان دا لګولې چې ستار پارټي د نن کم انټرا پارټي الیکشن شوه د کم چې پولیټیکل پارټیز اکټ ته هد کیږي هغه شفاف نه دی. خو الیکشن کمیشن پاکستان ته پتن لګی چې د نور سیاسي جماعتونو انتخابات ول شفاف کاری. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب د 1997 نه په دې خپل عہده باندې ناس دی. د غرنګ منګ کو ګورو جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن صاحب د 1981 نه پخپل دی عہده باندې ناس دی. سندیار ولی خان صاحب 2005 نه پخپل عہده باندې ناس دی. نور او پارټو هم تقریبا دغه پوزیشن نه جری پیپل پارټی دی او کور سره د نون لیگ شریف برادران دی.
خو بیا عوامي نشل ګوند او جمعیت علما اسلام فی دلا دغه تورنه ردوی چې ګنو دی په صحیح توګه د پارټی دنن الیکشن یا انټرا پارټی الیکشن نه کوي. د جمعیت علما اسلام فی دلی صبای وین عبد الجلی جان په دې باب لوول
تو پوجې د جمعیت علما اسلام د انتخاباتو تعلق دی زمونگا باقاعدہ سلیکشن نہیں ہوئی مونگا روکنے سازی کہوں بیا مجلس عمومی جوڑو زمونگا یو جنرل کونسل دے پاگا جنرل کونسل کے پنج کسان نے بھی لس نے بھی شل نے بھی سل نے بھی اگر کہ کم از کم 1000 پورے کسان 1000 کسان پوری بھی آگا جنرل کونسل زمونگا دے عہدیداران انتخاب کئی کلا یو کس پاسی کی عہدہ چانوم پیش کی اور عمومی یا جنرل کونسل فل فلیج داغی حمایت اعلانو کی مقابلہ کی سوک نے بھی نو آگا سڑے بیا بلا مقابلہ منتخب شی.
د عوامي نیشنل ګوند صوبای الیکشن کمشنر او پخوانی د صوبای اسمبلی غړی شکیل خان عمرزی هم مشال لیډو ته د نومبر په 23 ویل چې هر څلور کال پس د ګوند دننه انتخابات په خو جمهوریت لاره کیږي او د هغې وړاندې ممبرشپ کیږي کم چې اوس هم روان دی او بیا د بیلټ د لارې وټونه چول کیږي نه چې سلیکشن. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشران دا هم وایي چې وړاندې شوی الیکشن دوی سره کمیشن منلی هم وو او بل د ګوند زیاتره غړي دا وخت په جیلونو کې دي، نو په 20 ورځو کې دننه بیا انتخابات کوي. کول ګران کاری خود عدالت ته پریکړه ورسته با دوی کړنده رټاکی د پاملدا چې رټاکنو مرکزی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوی په 2022 کې د انټرا پارټي الیکشن غیر شفاف ګرځولې وو او د نومبر په 23 مه فیصله ورول چې بیا د ټاکنې وکړي کندراتونکو ټاکنو کې به د بیټ انتخابي نخه ورکول لپاره پاکستان تحریک انصاف نه لو ګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوی دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. پښتونخوا ملي امی ګوند یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نور برخو کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو له زورولو لاس واخلي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې پر حکومتي ژمنو سربیره د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري، خو د سند حکومت دا تورن ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پښتانه وزوروي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې که د اطلسم عیني ترمیم د بدلون هڅه وسوه نو پاکستان به قایم نسی. نوموړي دا خبرې پرون د خیبر پښتونخوا د سوات په کوکاري کې د ګوند غونډې ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اطلسم عیني بدلون ختمولو په اړه ګنګوسي روانې دي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړ توګه تړل شوی دی. سفارت د نومبر پر 23 پر اکسپانا په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی ښودلی دی. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت پر اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښودلی. اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ځنۍ اوربند پیل کړی دی. د اوربند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول سوی ده، د ورځې په وروستیو کې د یرغمل سویو 14 اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړې. دا په هغه جګړه کې لومړۍ وقفه ده چې موثره سوې غزه یې ویجاړه کړې ده. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اورې. اوسم د پاتې ریپورتونو پر لور. په غزي تړنګ کې پر سیمایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنز څلور ځنۍ اوربند پیل شوی. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا حماس ډله یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل سویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر ناپیزیدو وروسته غزی ته د بشري مرستو لارې روانې شوي دي. سالم محمد صالح په دې اړه نور حال راکوي.
په غزه کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذېدو وروسته کرري ده، او دې موضوع دغه جګړه ځپلې ښار ته د بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې ننوتلې. د رویټرز خبري اجنس په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه دا شوار لیکلی وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ دورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبری اجنس لیکلی چې په ټوله کې به غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لاری او په تیلو بار 4 لاری ځي. دغه 4 ورځنۍ اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کبله به د 150 فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لزګونه یرغمل سوي کسان خوشي سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې دغه 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغې حملې پر مهال په اسرائیل کې 1200 کسان وژلي وو، او هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزي او ماشومان خوشي کوي. د اسرائیل عدلي وزارت د 300 هغو بندیانو لیست پور کړی چې د خوشي کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیری هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو له کبله نیول سوي دي. د رويټرز خبري اجنس راپور پر بنسټ د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 4000 کسان وژل شوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو له ډلې 300,000 یې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور شول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 12,390 او 13,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پېښور کې میشت افغان کډوال یاد رسول وایي چې ټولو کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه لري، خو د پوینا د د کارډ دوه کاله وړاندې بلاک شوی دی. د کارډ نشتون له وجې د پوینا ټولو کورنۍ د گرفتاری او واپسۍ په ویره کې ده. د یاد رسول کورن میرمن شیرینی بیبی مشال رېډي ته ویلي چې د کور سربرایه له پاکستان استنیږي، نو دوی مجبور دي چې ورسره ووزي. بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې هغه کسانو ته چې کورنۍ پی او آر کارډ لري ورته فیملی سرټیفیکیټ ورکول کیږي، کوم چې د پاکستان له حکومت سره رجسٹر دی. نور تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
چې کارډ منسٹر دی نو خامخواه مې پامل پاتې کیږي، زه به ځان لازم نو او د پی او آر کارټونو هغه هم دغه داسې واضح اعلان نه دی کړی لکه خبرونه خو.
یاد رسول افغان کډوال دی. نوموړی په پېښور خراسان کیمپ کې د لرګو ماتولو او خرص کار کوي. دا یاد رسول په وینا چې پاکستان کې د اوسېدو کارډونه لري، خو دوه کالړوان دي. د کورنۍ د دیرش کسانو کارډونه راغلي خو خپل کارډ یې بلاک شوی دی. یاد رسول وایي چې د کارډونو دفتر ته سو وار لاړ، خو د اسنادو لرلو باوجود ورته کارډ نه دی ورکړی شوی.
2020 کال کې چې کارډونه بدلول هغه کې نه دی راغلی، ول چې ریجټ شوی دی. نو زما دیرش کسه پامل کارټونه راغلي دي او یو زما پکې نه دی راغلی. زه د کور مشریم سربرایم، د خزې مې د لورګانو مې د زامنو مې د ټول اولادونو د نوسو د ټولو رااله او زما رانغه.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د ادارې د شمیرو ترمخه د 19 ستمبر نه د نومبر د 28 پورې 2,015 زرا بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او انګور اډې د لارې افغانستان ته ستان شوې دي. دا یاد رسول کور ودانی شیرین بی وی چې اندېخمن دي، ځکه چې یاد رسول د هغوی د کورنۍ مشر دی او چې هغه په پاکستان کې د اوسېدو کارډ یا اسناد نه لري، نو د کورنۍ ټول دیرش کسان به ورسره هم افغانستان ته ستنېږي.
خامخا به یریږو نو چې د کارډ نه یو زمنګ کارټونه خو په منګې را چې دا زمنګ نه ونیسي او دا بوځي نو موږ به ورپسې خپل باندې دغه کېږو نو چې دا نه اندال کام بچو کې نو دا سرپرست دی د کور کنه چې دا لاړو موږ به ځوالته ځایګیا نشته. جمعې دی ناروغه دی پردی کور کې ودا څه وکي خپل کورم نشه خپل هم نشه چې دا وکواړی د دې هیر سم ټول شپه ورځ خو به مسه خراب دي. څه بده ته ویځین
ګیر
وره مانیسی. دا ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پاکستان نه افغانستان ته تلونکو کډوالو کې 83% هغه کډوال دي چې د یری د لاسې پاکستان پریخېده. یاد رسول وایي چې افغانستان ته په تک کې ورته د جینکو د زده کړو هلته د کاروبار ستونزې دي.
بندیزونه ډیر دي، پابندی ډیره ده، د پسکولونو باندې د جینکانو د الکانو پوره تعلیم نشته، د کاروبارونه نشته دي. نو ټول دا ټول مشکلات دي څخره په دې ګرانه ګرانه کې.
دا خراسان کیمپ دا افغان کډوالو د شورا مشر حضرت حسین مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې ټول ونیم سو کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو کارډونه لري او ټول کورنۍ د حکومت سره رجسټرډ دي.
منگ تا سمو دا مخ کے دا پاکستان حکومت دا پیسلے سر سم خبر را کر شو آغا سوک چی غیر قانونی طور دلتا اسی گی غیر راجستر دی تا سی آغوی تا آگائی ور کئی چی آغوی دا حکومت پیسلہ ملی کے اوزی لال شیخ پر وطن تلال شو منگ بے دا کیم مشرانو آمدگا سی پا کچھ ہو کے پا کیم کی کمپائن ہو کو آغا خلق سر ملاقاتو نا وکڑو آغا خلقم دیتا وادار کر چی آغوی لال شیخ پر وطن تا اور پزل دا خدای دے کم پامینوں نے چھ منگ سر آغا سی ہو غیر راجستر ہو آغا ٹول تلی دے افغانستان تا دا غیر سپائی شوی دا کن
دا ملگرو ملتنو تا کڑوالو دا ادارے یونیسیار ویان کے سر افریدی مشال ریڈیو تا اویل چھ دا کم کورنو دا غڑو کارڈونا پس وجہ بن شوی حاوی تا فیملی سرٹیفیکیٹ جاری کڑے کم چھ دا نادرا سرا رجسٹر دے
چھ کم خلق سر پیوار کارڈ شتا مدرہ دا چھ دا غی فیملی سر ہم شتا دے خو کا دیکھے دا سے خلق تھی چکم چاہ وہ دن کڑی یا آغوی سر آغا فیملی سر آغا کارڈز نہیں آغا بیا یو دو کال مخ کی مونگا چکم یو ایکسرسائز کرے ہو دا مشک مکرے ہو دا ڈرائیو پاگئی کی دا خلق کو تا ہم مونگو وے چتا سوراشے ہو پل زن رجسٹر کے آغوی تے کارڈون انڈی اور کری خو آغوی لے یو سرٹیفیکیٹ ورکڑے فیملی سرٹیفیکیٹ ورتوائی
دا پاکستان نگران حکومت پا اکتوبر کے اعلان کرو چې د هغه میاشتې تر اخیره پورې باید ټول بے اسناد بهرنیان له پاکستانه اوزی په دغه حکومت په وینا چې تر اوسه د درنیم لکو زیات افغان کډوال خپل ملک ته ستان شوی دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د حکومتي راز افشا کولو یا د سایفر مقدمه اوریدنه نن د نوبر پر دروشتمه نه بلکې پرون پر چل دروشتمه په اول ځل په خلاص عدالت کې وسوه. دا تر هغه وروسته ده چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کېدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړ او های کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړ. تفصیل راشد خټک راکړ.
د اسلام آباد های کورټ ته حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 13 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 13 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې پر دې مقدمه اوریدنه په اډیالا جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشی قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی و. های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنه لغوه کړه او له سره یې د دې د اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حقه د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمین سید محمد شرشا مشال رډیو ته وویل
اسلام آباد های کورٹ ویل چې دا پروسیډینګز کوم شی وی دی د فلاری ډیټ نو والی تر فلاری ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ټرایل شوی دی نو دا ټیکټ نه شوی. حالات دا سینو چې د جیل ټرایل نه شوی روټین کې ټرایل کیږي. بل دا شو چې د وخت مخ کې چې کوم لیکو ناس فدی کې پاتې شي نو هغه زه خو که زه فرض کړم عمران خان وکیل وي نو ما به دا چره نه کولی ځکه چې دا ما مخالف فریق لا اپورچونټي ورکړي چې هغه چې کوم لیکو ناس پاتې شي وي نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي ته اپورچونټي ویلا شو اوس په نیکسټ فیس کې غي به هغه فلپ نو کده ته اپیل کې چې څه फायदा ملاوي دا یا په بیا په
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات ته وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک ویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه. خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایي وګوري ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی و. د مشال ریډیو ته وویل
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے لیکن اس کو اگر جیل میں جج
نے جیل کے مقدمے اور دنا بند کوٹھے اور دنا نہ دا پدے کے عام خلق اور جرنلسٹان گڈون نہ شکولے اس دا مقدمہ بیا لسرا شوا اور مقدمہ کے چکم کمزور ہے کہا ہائی کورٹ لے رکڑے زما خیال ہے عمران خان تے بلدے سے خاص کٹا وہ نہ رسی گی.
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خود ځنې کړون په هانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېری خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ د مشال رډو پښتنه داسې ځواب کړه
بل دا نور فرق نه راوړي. هلته بل دا یو
دغه دی چې اوپن کیس دی میډیا کوریج به وی هر ورځ نندا کاروایی وسنه نه کاروایی وسوله رپورټینګ به کیږي په جیل کې چې کوم دا میډیا کوریج نه وکړه الټا میډیا نه والا او نو هغه رنګ کوریج د میډیا غنه اور ملاوي دی امپورټنس نه اور کول کېدل نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ تراسي خبره په اوپن کورټ کې سی دوس په میډیا کوریج چې کوم دی غواړي پارٹی هغه به اور ملاوي کنه نور کته کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر نو دا د ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لکوناز وی غمر شي
د افیشل سیکرټری اک لاندې په عمران خان تور لګول شوې چې د سرکاري راز افشا کړي دي عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا را د حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله عمران خان په جلسو کې د تقریر په محل پلاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د خیا خفیه مرسلې ګمان پرې کولو امریکا دا تور رد کړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاس په خبر پرتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په تیر لسو میاشتو کې د سوبې په بیلابیلو برخو کې د غلا او شکو په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا د 280 میلیون روپیو سامانونه غلا شوی دي دغه شان د دوی په وینا د پېښور په ګډون د سوبې په غټو شهرونو کې له خلکو په زور د موبایلونو او پیسو د اخستو پیښې هم ډېرې شوی دي سوبې کې د امنیت خراب صورتحال خلک اندېښمن کړي دي او له اړوند چارواکو څخه د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده تفصیل شبیر احمد جان راکوي
د خیبر پختونخوا د پولیسو نه تر لاسه شوې معلوماتو تر مخه تیر لسو میاشتو کې یوازې په پیښور خار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي د ګاډو او د موټرسایکلو تختول په لارو کې خلق او بیلابیلو ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختول پیښې شامل دي همدغه د پولیس معلومات دا هم دا ولري چې پولیسو دغه لسو میاشتو کې د 15 کروڑو نه سیوا د مالیت سامانونه ګاډي موټرسایکل موبایل ټلیفون او نقد د ککړ کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولې هم دي بیا د سوبې اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچري د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانه په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پریښودلو پر ځای سزا کولې نو دې کې بزیاتوالي پر ځای کمی راغلی وو محمد نوید خان چې د پیښور لنډي سړک اوسیدونکو دي او د چم گاون یوزایی کمیټي هم دې غرض لپاره وړاندې لرله وایي د دوی نه خپل سو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي بیا د گاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلاصوي مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی نقد پیسې او وسله شامل ده
په موږ باندې دا د کیتی ګروپ راغی دا د 15 نه 20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ور شنو دي دا اواز وکړي چې موږ پولیس والي او موږ مخروران را توختل موږ غل راو توختل نو کور والي چې یار شاید چې پولیس ته دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دی لا کور والي گیر کې وږي يرغمال کی موږ په لکونو روپې کیش کې دا سه مطلب ټوپکې تماچې کالج بیا موږ نورستو دلته په حسین آباد کې یو کور د موږ مرګره دي امجد نومې په غی باندې همدا ګروپ ورغه غی نه په لکونو روپے او مختلف سامانونه ار سیوړو بل دا ګروپ چې کم دی نو دی مختلف ازلاو کې دا واردات کوي دی سره په مختلف ازلاو کې خلک دي نن سبا په کی پی کې کې زبداویم چې دره ځنې او ډکیته دا یو لهر شروع دي تاسو ګورئ همدا ډکیته ګروپونه دي گرفتاریان او شی پولیس گیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کینو دا سلسله نه ختمیدونکې سلسله دا به دغه څه جاری وي
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا ډول پی خو مخنیوي لپاره دا داو باوجود د کې زیاتوالی ول راغلی او کم خلک زیاتره د کې ککړ وی نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې د دړول پی خو زینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی منځمانو سره هم خبره ترې کوي مشال لیډو توای
په دې کې درې قسم خلک زما په نظر شامل دي یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشاتو یا د خپل نور خواهشاتو لپاره مثال په تور باندې د سي چې کم خواه د سره دي یا نرمندان دي د غوي سره د تعلق جوړول لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې غټي ځکه چې دی خو غټي نشي کولې کوم روي چې دیم هغه خلکو چې کوم عمر نه سیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا د کرایم کې چې غي د آسان لار کاری چې نه موبایل پټ کړی یا چا د کور غلا کړی دیم هغه خلک دي چې کوم د خپل پیسې غړي او دا ډیر مهم خلک دي ځکه چې دی د جیل دنه هم وخت تیر کړی وي دین علاوه دي د ډډل ډډل شکل کی گرزی دے دا لپاره چې دې دغه پیسې ترلاسه کړي.
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د ډول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپل ګامونو په خپله د پیښور خر د پولیسو چارواکي ایس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په درویشت مویل مزاحمت ڈز ہم کبھی چپکے دوان اڑخوتا مرگ جوب لہم را پیخے گی پاتیر یلسم اکتوبر ہم پیخور سوری پل باندھے ایڈورٹس کالج اولس کلن دا دولسم جمعہ زدکون کی حسن طارق موبائل تختون کو پا ڈزو دا مزاحمت فرست وجلے وہ حسن طارق چد چار سدے ہو پا دغ وقت دا کالج نہ کور تروان وہ رست لہاغے پولیسو پا دوشتم اکتوبر پا مقابلہ کی اوکس پا ڈزو وجو اوی ول چدا کس دا حسن طارق پا مرگ او موبائل تختولو کی ککڑ وہ شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
تاسو موږ غلا مشال ریډیو خاورې د افغانستان د پکتیا په هنتون هغاز د کوونکې چې د نورو ولایتونو یا د همدی ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکو دی غوښتنه کوي چې دوی لپاره دی د په هنتون دننه هاستل فعال کړل سي. همدارنګه یاد زده کوونکې د نظری زده کړو په خوا کې د عملی زده کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي. بل لور ته چارواکي وایي د نوې ښوونیز سیمستر لپاره د لومړیو ټولګیو زده کوونکو لپاره د هاستل د فالولو پلان لري. نور تفصیل د نجیب لال خیل پر رپورٹ.
د پکتیا پوهنتون هغه شمیر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لور پرتو ولسوالیو دي د لیلی نه نشتونه شکایت کوي او وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډیری محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظری زده کړو په خوا کې د عملی زده کړو زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال رډیو ته وویل
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې. دغه موږ یوه غوښتنه ده چې دغه لیلیا فعاله سي له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له خپل انجینری پوهنځي کې موږ عملی زده کړې نه شو کولای ځکه ټول درسونه سي دي تھیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده چې موږ ته د زمينه برابر کړي تر څو لا ټولنې ته خدمت جوګه شو.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخکې یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخه د مشکلات ډېر زیات دي ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو باید زمينه مسايده شي کنه چې موږ د پاره علمي سفرونه برابر شي. تر څنګ د لیلی برخه مشکلات دي ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی حالت اوسېږي یو څه تبن زیات مصارف قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات اوس نو د کلیلی برخه مشکلات خاصه دا ډیره خي.
بلور ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دوی په نوي سیمستر کې د لمړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نور هم ډیره کی. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمد یو ویل
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوی د اول سیمپل لپاره به موږ لیلیا اماده کوو. موږ په سخ کال کې ډیری ولایتو ته مسلین ولېګل د عملی زده کړو لپاره مثالونه لکه از ازیاریوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل نغلو بم تم د انجینری برخه کې مسلین لګلی دي اقتصاد برخه کې بنګو ته لیکلی دي. پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې علمي معین صاحب وعده وکړله چې د راتلونکي دپاره به د تاسې لابراتوارونه به انشاءالله په راتلونکي کال کې فعال وي.
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دا پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا شپږ نیم زره محصلان لري سږ کال له اوو بېلابېلو پوهنځیو څخه څوارلس سوه څلور اتیا تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د اروپای ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان د اروپای اتحادیت سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروباري حیثیت ګټه پورته کړې، خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره یې اړینې ژمنې نه دي پوره کړې. د ټولنې رپورټ دا جی ایس پی پلس سکیم لاندې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان په ګډون د اته هغو هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دې سکیم څخه ګټي اخلي. شاهین بنری په دې اړه رپورت لري.
د اروپای ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت، د خلکو په جبري لا درک کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکر مندي سرګند کړي دا او په پاکستان غږ کړي دي چې د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سہولته ګټه پورته کول غواړي، نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپل کړي وویش جمنه پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم اف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنا د زنو هیوادونو د کمزوري اقتصاد خکولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکړي او هغې ته په اروپایي منډای کې د خپل سامانونو د خرص اجازه ورکړي. نو موړي زیاته کړه،
نو هغه رعایت چې دوی د دې لپاره ورکړي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راشي او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا د هغې نغه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چې کوم دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپل هم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولی دی. اروپای ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې، خو زیاته کړې ده چې د جبري بېدرکۍ او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو پاړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي، خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2008 والا تر 2014 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او هم په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام په دې باندې عمل درآمد شروع شو، دا لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زموږ چې کوم حکومتونه وو د هغې په اختیار کې وو، خو شاید بیا چې د دې عملي کولو والله کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نښودلی شو، ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي، د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درک کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل 50 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړې توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کمو چیلنجونو سره مخ دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
موږ زیات تر سلف سنسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو. وجه دا وي چې موږ ته پته ای چې کوم ایز اٹ از هغه انفارمیشن شیر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا ناراضي، رسی نو دلتا با تا آغا حال وی چه کم زمان پخوا چو دا پندر کبیلی صحفیانو شوی دی چه شایدان کدی شوی دی نو صحفی خپل ځان تا کسی پیلا تواغی نپل بیا انفارمیشن ورکوی دا دی دی وجه نا دیر انفارمیشن دا سی دی چه پا گراوند او سم موجود دی پا مختلف سیکٹرز که خواه ریپورت شوی ندی
پاکستان دا اروپایی ټول نه د تازه راپور پاړه لسنی دی ویلی خو دی وړاند دی چارواکو ویلی چې د بشری حقوقو دفاع تجمندی او د لادرکه کسانو د مندلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادی مخه ده خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو پاړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي دا یادونې وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برآمداتو 29.8% اروپایي منډی ته لیږلی دي دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برآمدات د کال 2019 پرتله 50.9% زیات شوي وو
دا مشال رادیو